السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالي ورځ او د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبرې سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل خبرونه اورو السلام علیکم اول د خبرونو سلټ کې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای له هند سره د خبرو لپاره ټولې تیاریانی مکمل دي د افغانستان د دفاع وزارت وای چې په بیلابیلو عملیاتو کې 160 وسلوال وشلی دي او د اسرائیل د یو ټلویزیونی چینل تر مخه په 1300 کالونو کې درې ځله د ایران په اټمي پروګرام د اسرائیل لخوا د برید د منصبې مخه نیول شوې اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې له هندستان سره به د شرطونو خبرو ته تیار دي نن په اسلام آباد کې به خبری غونډې ته سرتاج عزیز ویل پاکستان د اوفا معاهده تر لاندې شمن دي او له هند سره د خبرو د منسوخ کېدو په اړه پاکستان ته په رسمي توګه سندي ویل شوی
دی وی تر دې د ما له هغه غاړې د مذاکراتو منسوخې دو پخلې نه دي شوې نو ځکه مونږ نشو ویلې چې مذاکرات منسوخ شو یا اوزنډې ده مونږ اوس هم د شډول مطابق تیاری نیولې او زه غواړم چې هندستان ته لاړ شم خو بغیر د څه شرطونو مونږ دا هم وایو چې د ملاقات سره به یکدم مسلې حل نشي خو د دې ملاقات نه کې دوه سره با کړکېچ زیات شي نو ځکه زه فکر کوم چې دا ملاقات کېدل پکار دي چې ورسره د پرمختګ وړ موقعه هم ځای نشي
بلخوا هندی چارواکو د هیواد رسنو ته ویلي دي چې له پاکستان سره سباله کیدونکي مذاکرات منسوخ شوي نه دي خو د دوی په خبره د اسلام آباد شرطونه د منلو وړ نه دي د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند د هیواد سرکاري خبري ایجنسی پی ټی آی ته ویلي دي چې هند اوس هم له پاکستان سره خبري پر مخ بوتلل غواړي نن په باجوړ ایجنسی کې په یوه حمله کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دعا خان په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه پکې ژوبل شوي دي د مشال ریډیو خبریال وایي د ارنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلې مشر ملک دعا خان نن سهار د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته تر رسولو وروسته کور ته روان و چې غازی بابا کلي کې په ریموټ کنټرول چاودنه وشوه د پیښې پړه لا هم چا نه ده منلې بلخوا پولیس وایي نن سهار وختي د شبقدر په بټګرام سیمه کې شوکمارو دوه رونه وژلي پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه دواړو رونو په پولیسو کې نوکری کوله خو دغه مهال په ډیوټۍ نه وو د جنوبي وزیرستان د چکملې سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږ ورځو راهیسې کرفیو ده له سختو مشکلاتو سره مخ دي د چکملې سیمې اوسیدونکي خرم مسید نن مشال ریډیو ته ویلي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي له بمي برید وروستو د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي د چکملې سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څښاک ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو بهر نشي وتلی چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي د افغانستان د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا شمنه پاکستانی چارواکو دوی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرې استازو ته په یوې ګډې غونډه کې کړې ده د ښاغلي بلخی په خبره د دې غونډې په نتیجه کې په دې هم موافقه وشوه چې غیر رجسټرډ افغان کډوال به هم رجسټر کیږي او په خپل خوخه به وطن ته ستنیږي لدی مخکې ویل کېده چې افغان کډوال باید د روان کال تر پای له پاکستان څخه اوسي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو عملیاتو کې 160 وسلوال وژلي دي د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیات په ننګرهار لغمان پکتیا تخار او فریاب کې د وسلوالو د لمین زوړلو لپاره په تیرو دوه ورځو کې شوي دي خو په بیان کې دا هم ویل شوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 45 تنه هم وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په هواد کې د خصو وزیر ډیر خراب دی. دغه کمیشن ویان رفیع الله بیدار نن مشال ریډیو ته ویلي چې خصي خوندیتوب نه لري او څو کلنې لاسته راوړنې ګواښل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راځي چې د خصو وضعیت پکې ډیر خراب بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشر پرون ویلي دي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش په شام او عراق کې د دویم نړیوال جنگ را په دېخوا قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او نظامي طریقې سره ویجاړ کړي دي. د یاد ادارې د مشرې ارینا بوکووا د خبرې لغه څو ساعته وروسته مخې ته راغلي دي چې وسله والو په مرکزي شام کې د شاوخوا 1500 کالونو زړه یوه عبادت خانه ویجاړه کړه. د اګست په شلمه نیټه داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې د هغه یو 80 کلن تاریخ پوه سر پرې کړی و چې خپل ټول ژوند یې د شام په پالمیرا کې چې د منځنۍ ایشیا یو لوی تاریخي ځای دی د تاریخي ځایونو د سر لپاره وقف کړی و. او رسته خبر دا چې د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون 13 ورځ رپورت ورکړ چې په تیرو 100 کالونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید د منصوبې مخه نیول شوې ده. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر اهود باراک یو ثبت شوی غږ ترلاسه کړی چې وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې وي او له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه یې منظوري کړې هم وي. اهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یو پلان مخه ونیوله او ویل چې پوځ داسې برید تیار نه دی. دویم برید په 2012 کال کې د دې لپاره ونشو چې د امریکا او اسرائیل ځواکونو مشکونه کول. د خبرونو پای.
خبرونه مو زمونږ د همکاري انیس اجمل اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري ټاکل شوې ده. د پاکستان او هند لوړ پوړي چارواکي به سبا له په نوي ډیلي کې خبرې کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي د تیرو شپږو ورځو راهیسې په چمکلي سیمه کې کرفیو لګیدلې ده. د صحت یو غیر سرکاري داروای د شمالي وزیرستان به کور شو خوځو او ماشومان ته د صحت سہولتونه ورکوي.
بیسیکل یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغه پیدا شوی دی. انتهایی غریب مستحق مریضان ته دغه نه فائدہ رسول الله.
او اونیس پروگرام سروې کې د یوې ډاکټرې مریم عالم خان سره خبرې کوو.
په اولنی کال په امتحان کې ما څلورم پوزیشن واغستو. یعنې 176 کسان زما وروسته شو.
د مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان وایي د هندوستان لخوا په باضابطه توګه د مذاکراتو د منسوخولو پیغام نه دی ترلاسه شوی. پاکستان به د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون په ټولو چارو خبرې کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په یو خبري غونډه کې کړې ده. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز به سبا له نوي ټیلي ته ځي او هلته به د هندي چارواکو سره ویني، خو د کشمیري مشرانو سره د سرتاج عزیز په لیدلو هند نه دی خوشاله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د خالی په ورځ ماسپخین خارجه دفتر کې د خبری غونډې دوران د کامی سلامتی او خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وی چې نوی ډیلی کې د پاکستان او هند د کامی سلامتی د مشیرانو ملاقات د نیټې مطابق دی او پاکستان د دې دپاره خپلې تیاری سرته رسولې دي. سرتاج عزیز وی چې پاکستان د هند د کامی سلامتی مشیر سره ملاقات نه وړاندې کشمیری د ملاقات دپاره رابللې دي، او دا ځکه چې د دوی په نظر دا خلک د کشمیر صحیح برخیز دي او پاکستان تل هم داسې کړي دي. دی وی تر دې دمه له هغې غاړې د مذاکراتو منسوخېدو پخلی نه دی شوی، نو ځکه موږ نشو ویلی چې مذاکرات منسوخ شو یا وځنډېده. موږ اوس هم د شډول مطابق تیاری نیولی او زه غواړم چې هندوستان ته لاړ شم، خو بغیر د څه شرطونو. موږ دا هم وایو چې د ملاقات سره به یکدم مسلې حل نه شي، خو د دې ملاقات نه کېدو سره به کړکېچ زیات شي. نو ځکه زه فکر کوم چې دا ملاقات کېدل پکار دي چې ورسره د پرمختګ وړه موقع هم ضایع نه شي. نو زه اوس هم تیار یم چې د کامی سلامتی مشیرانو غونډه د پاره نوی ډیلی ته لاړ شم خو بغیر د شرطونو. د ترهګرۍ په اړه د یو تپوس په جواب کې خارجه مشیر وې، هندوستان دې تا په خپل نظر ګوري او پاکستان په خپل، او پاکستان تر ټولو زیات د ترهګرۍ متاثره شوی ملک دی، او د هندي استخباراتي ادارې را د لاسوهنې ثبوتونه به هندي چارواکو سره شریکوي. دی وی حقیقت دا دی چې زه به د ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګري کوي. حکومت په 26 اگست دا موقعه ملو نشو، نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم، چېرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي، او دا ثبوتونه به د وال سره شریکولو وروستو د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. د یادونې دا چې د پاکستان او هندوستان د قومي سلامتۍ د مشیرانو غونډه د روانې میاشتې په 23 او 24 نیټه ټاکل شوې وه، او دا فیصله 13 میاشت د روس په ښار اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات دوران شوې وه، چې د مسلو د حل او مذاکراتي عمل بیا شروع کولو لړکې به د دواړو ملکونو سیاسي او پوځي لوړ پوړي یو بل سره ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هند وایي له پاکستان یې غوښتي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره دې کتنه نه کوي. هند له پاکستانه دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوې ده د دواړو هیوادونو لوړ رتبه امنیتي سلاکاران سبا له په نوې ډیلی کې له یو بل سره وویني. د فرانس پریس خبری اجانس دا رپورټ زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته پکار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبې پر ورځ په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی ته له سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند د حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابرول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 9:30 بجې په ژوند پړه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د چمکلی اوسیدونکي وایي له 1300 ورځو راهیسې لګېدلی کرفیو یا ګرز بندیز د دوی ژوند په تکلیف کې کړی دی. د دوی په خبره د اګست په 13 پر امنیتي سرتیرو د حملې وروسته نه یوازې کرفیو لګېدلې ده، بلکې تر 100 زیات کسان د شک په بنیاد نیول شوي اهم دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
شپږ ورځې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرز بندیز لګولی دی چې وجه یې هغه بمي چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13 نیټه د امنیتي فورسز یو ګاډي ته ور شوې وه. په دغه وجه د چکملي قبایلون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دغې سیمې یو اوسېدونکی خور مسعود وایي.
شمالی په علاقه کې د فوجیان د دماکا وسوا فوجیان په مخ روان تر شمالی بازار کې په داسې بوډا واړی کې سر ځای نه کتل چې څو خلکو دای د اطلاع کول او څه کسان خو داسې د شوالي د بوډاګون چې آی پټانی نه تاروړل او کلی نه راوون کسل په کسانې نور یې بتلې دي او دې ځین ظلم پاتوي دای دا حرمت براولې
یو بل کبلی متین مسعود زیاتوی چې د بامی 14 ملزمون نشي رانیوال خو د داسې پیشو په وجه بې ګناه قبایلون وهل شي ټکول شي او بندیون کیږي
کرکې په وازه باندې نه څوک بهر ته وتای شي نه به زرنه وتای شي د چا مریضون جوړ شوي یا بهر ته څوک نه شي وتله را یقین د خوارو خو سمندونه دي دا ختم شوي دي چې څا باندې اچی دی اجواس نه راتېږي او نه مې کا پته لګي تو فوجیان او حکومت خلک نه نیوای شي او نه یې وتای شي نه یې ملیمای شي هغه به امي ټکن د ګناه خاخته مزید شي نور نه څه جایي
د چکملی د قبایلانو دغه غږ مې چې د سیمې نه د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی ته ورسوه هغوی په دا رنګ ځواب
وکړ سازیر کول دا خو نه په شریعت شوسته نه په قانون شوسته دی دا کا په مخ کې کړې دیني دیني د ګنا کا سازیر کول دا نقصان دی دا یو کار دی دا ظلم دی دا چې دې نو سره خپل تحقیقاتي او داری دي تحقیقات او کو نو ژوند دا سازیر کې چې نجري د ګنا سره یې هر نجري ادا خوشحالي
د چکبلی قبایلانو غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ مبیبره ناڅرګنده پیښو په وجه دی دوی نور نشي ځورول سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وایو ریدونکو په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان به کورکل شوی کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده د افغانستان خوست هم د وزیرستان شاوخوا 250 کسان تللي دي خو هلته د میشت کډوالو یو استازی وایي دا شمیره کمه ده او ډیر خلک اوس هم بیرته د تللو په اړه زړه نازړه دي په خوست کې د وزیرستان د پاسه 250,000 کسان په کیمپونو کې میشت دي په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د خوست کډوالو له یو مشرکاري فضل الرحمن سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د خوست د کډوالو د ستنېدلو په اړه پوښتنه کړې
خوست له خود دمره لکه فامیلونه اکثر پرته دي یعنی څو په شمېر باندې کاډي الاړي دي لکه مشکل په خبرې په هغه باندې چا د خلصن خیل کوم سره تعلق لرلو هغه هم لاړلو او د ادا کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي
یعنی د دې تعداد به څومره تتللی دی له خوست ده
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې ویشکته او یا کاړي چې د شناختیون غږ حساب کې 250 کسان جوړیږي لکه دا خو واپس شوي دي نور خلک لکه په انتظار باندې دي
شا نو که چرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي
او خلکو لکه موږ پرون هم زکم تلاړو دا خلکو نظریه ما خلک چې ودره سوای د خلکو کوم انداز بند دي په نظر بند سره درو مینا لکه د خلکو قسمه قسمه طبيعتونه دي زنه وای چې درمو زنه وای چې نامو ست پاکستان حکومت د مشکل دي چې په د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات د حل شوی نه وي دمره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه به هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده آزاده کړې ده نو بیا خو خلک ځي کنه
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول د میشته کې دغه اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیرا کړل بیا او 95% موږ اپریشن پیرا کړل او په حقیقت کې 10 ځنه او زبل او رس کوم بمبر وشو په کورونو باندې په ما دغه مداخله کې چې وشول دغه نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول خو بیا پرون لکه مشکل کا د اسمرل د دې مرخ کا د بیا روان شول چې د کوم خلک پرته او څه مداخله کې چاغه پرشن نو هغه خلک هم بیا رسنه شو په دغه غرونو کې روان دي
یعنی هغه چرته دي هغه خلک له مداخله ځا چرته ورته دي
عام داخل نه راغله کیم ته کډه راغله پرون مشکل کډه کتل شپږ و کډه خو کیم کې مستشته نه ونه وکړه کوم دین راغله دوی کوم د شاول سیمنه د بمبار ته پښو د خزینه د وړو کې ورګي شهیدر شوی وی غنه بیا راغله چې کډه اوس اول خدای غاو د خلکو کې خلمزو پاکستان ته درمو اوس بیا د پاکستان چې کوم کډه دی لکه د اوس مداخله شي یو خو بنو ولا کډه د اخره پریک دینه او د مداخله طرف نه کډه بقیده بیا روان شولې
چانو اوس تاسو خدا ویرا نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دی ویل سوي تاسو بنه راځي ځکه تاسو افغانستان ته لاړاست او اوس تاسو ته بیرته په تکي مشکلات دي کنه هغه مشکل نشته اوس
نه دا مشکل خوشتانه لکه فل خلک سمنو میږي خدای واګي سبا ول کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي لکه خیر د لاړ شي په خپل طبیعت باندې بیا بر درومې د مشکو طبیعت باندې کې څه خو دوی اول نه کوله خو بیا هم لکه د کاډه لاړه لکه کاډه بنو تر اسې دی هغه وایي چې موږ ته هیڅ تکلیف نه ملا شوی
نو تاسو تر اوسه پورې پرانه است مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی
نه 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 موږ ته تر په دمه مطمئن نه یو ځکه مطمئن نه یو چې دا بمبار په چې چرته د سګړ بر جوړ شي پنجاب کې کوم شي جوړ شي بس ټارګټ وزیرستان دی چې سوپر موږ داسې امن ونی لکه څنګه چې اول وزیرستان کې امن وو نو دا خو سره ظلم کول دي چې موږ خدای له ته شور شو چې مثال دا پته نه لګي چې د بمبار او د ګولې څه پته نه لګي نو په دا څوک دې ته دا دومره تکلیف چې خلکو د سویر لس میاشتې ته ځان باندې تیر کړو دې وجه نه تیر کړو چې بال بچ په آرام باندې ټولی ژوند تیر کړه
کاري فضل الرحمن داوډ صاحب ستاسو له حکومت غوښتنه څه ده
د پاکستان نه دغه څه ته چې ډېره مهرباني دې ویدې چې د سل عام بمبار لکه دا بل ورځ کوم بمبار شو د شپتاو یا کسان شهیدان وړو کې وړو کې حقیقت سره مشکل ده ته په خوښ کولې د زخمیان وړو کې وړو کې مشمان د شپږ کولې فلورې کولې جلکې پکې شهید شوی و درس موږ دا غوونه سوال ورته کوو چې وطن خالق کې یو مد صدګرد نه یو امن پسند خالق کې موږ د امن لپاره خوښ سلاړو نو دې بیا خپل وطن ته بزو چې ان شاء الله موږ ته کې لکه کلیر شي موږ څه ګیلان نه لرو یو طرف نه بلا بزنشته
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره ورېدای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د الیکشن کمیشن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو لپاره د کامیاب شوو نوې منتخب شوی امیدوارانو لپاره د اگست 9 نیټه د سوګند پورته کولو 13 نیټه د ضلع تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمانو لپاره د انتخاب ورځ ټاکلې ده الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا بیا وایي چې په دې لړ کې ټول انتظامات هم سرته رسولې دي نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوی نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 13 اگست د هوس دننه د ضلع تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده
د دې میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره ادا نیټه مقرر کړې شوې ده دې سره سره په 13 اگست باندې به د دلې د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلې دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوی دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي
مات مکمل کړی دي په تاسو کې چې کوم د اوت پر فارم دی هغه موږ خپل د سیکریټ کمشنر تاسو ته ستاسو لګولې دي ار یو ریټن د سر سره چې کوم ځای کې خپل کاغذات نه ځل چې جمع کړی دي او هغه ریټن د سر با او د حلف هم اخلي د هغه ممبرانو نه د ټولو ممبرانو لپاره چې هغه د ډیسټریکټ لپاره کړه تحصیل لپاره تا ټاون لپاره جوړ شوی دي کاغذ زنان دي اقلیت ته کسان دي یا نوجوان دي جنرال دي ټول با په دغه ورځ باندې حلف اخلي
د پامړدا چې په دیرشم مئی په ټول خیبر پختونخوا کې سبان دې سلويغ زرو سوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو جاتو سوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو پښتو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی موسیقی دا پارا بیل یو شاندار زے دے ان شاء اللہ کا مسئلہ اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. په بنو پرس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا شمالي وزیرستان او داشان نیم قبایلي سیمو کې ښځو او ماشومانو ته د صحت سهولتونو ورکولو په لړ کې یو پروګرام شوی دی چې پکې مشرانو، دیني عالمانو او ډاکټرانو ګډون کړی او د ښځو او ماشومانو د صحت په موضوع خبرې کړې دي. د دغه ادارې کارکوونکي وایي باید ښځې او ماشومان دغه مرکزونو ته د علاج لپاره ورشي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
غیر سرکاری تنظیم سوشل سروسز پروگرام بنو پریس کلب کې د یوې غونډې تابعیا کړې و چې پکې د نیم قبایلي سیمو، بنو او شمالي وزیرستان بې کوره شوو مشرانو، عالمانو، وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود. د دولت ممرسته دوی په نیم قبایلي سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لرې کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سروسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالي وزیرستان او افاربنو یو لاک میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
دې وخت د یونیسف مالی تعاون سره ایم این سچ پروجیکټ باندې کار کوو. دې وخت درې هیلت فیسیلیټیز دي چرته به موږ 24 ای موک سروسز ورته وایي. دغه وزیرستان چې کوم بې کوره شوي خلک دی دیتا د اف آر بنو کې چې کوم خلک د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړی د هغې دپاره زره کې پیربخیل بیسک هیلت یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی. انتهایی غریب او مستحق مریضانو ته د هغې نه فایده رسېدله. دا پیغام د وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو او زره کې پیربخیل، تحت خیل، محمد خیل کې اوسېدونکو خلکو ته ویل غواړو د دې موږ سره امانت دی چې د خدای خطر وکړئ د هسپتاله پورې راشئ او د خپل امانت د موږ نه خپلو کورو ته وسئ، خپلو میندو خویندو ته او ماشومانو ته.
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلفو ناروغۍ لپاره څومره هم چې واکسین دي دې کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دي چې ورنه ګټه پورته کړي.
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دي چې صحت دا د یو کامل انسان دپاره ضروریات نه دو، ځکه چې بغیر د صحت نه انسان په معاشره شه هیڅ قسم خدمت نشي کوله. نه لري دغه وجنه د نر او د ښځینه د وړو د سترنه دا اپیل چې په صحت باندې دا خصوصي توجه ورکو کیم چې ویکسین د شیلولی دپاره یا د سری دپاره یا د مختلف مرضی دپاره په داسې هیڅ قسم مضر صحت شی نشته او نه حروم شی نشته. پسې دغه وجنه د عوام نه دا اپیل چې په داسې دا د ډاکټرونو سره خصوصي تعاون وکړو.
د نیم قبایلي سیمې اوسېدونکي ګل نعیم وایي کلی کې دوی دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي.
دا د پروګرام مولا خواتین دي او د خپلو کاران چې ګری په مونږ کلی د زنانا ورزي دغه ته وکسین ورکوي، دواګان ورکوي او بل د واړه بچان دي دغه ته وکسین او دواګان او د تکه دوری دا ورکوي. مونږ ډیر خوشحاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته. مونږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریانې دي لکه شیر دی کوي او نور دستو بیماری دي چې نور داسې ویکسین سٹارټ شي د غریب خلک مونږ علاقه ډیره غریبه ده.
د پروګرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریڈیو تا غوږ اوریدون کو دا مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې له هندوستان سره به د شرطونو خبرو ته تیار دي. نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته سرتاج عزیز ویل پاکستان د اوفا معاهدې تر لاندې ژمن دی او له هند سره د خبرو د منسوخ کېدو په اړه پاکستان ته په رسمي توګه څه نه دي ویلي. شي بلخوا هندي چارواکو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دي چې له پاکستان سره سبا راکېدونکي مذاکرات منسوخ شوي نه دي. نن په باجوړ ایجنسی کې په یوې حمله کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. پولیټیکل انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دعا خان په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه پکې ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د چکملې سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د چکملې سیمې اوسیدونکي خرم مسید نن مشال لیډیو ته ویلي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي له بمي برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي پاکستان منلی ده چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخین په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا شمنه پاکستاني چارواکو دوی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ استازو ته په یوې ګډه غونډه کې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو عملیاتو کې 160 وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشر پرون ویلي دي چې د دویم نړیوال جنګ را په دیخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او نظامي طریقې سره ویجاړ کړي دي. او د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تېره ورځ رپورټ ورکړی چې په تېرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید منصوبې مخه نیول شوې ده.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د سروې په دې خپرونه کې د ډاکټر مریم عالم خان سره خبرې کوو. هغه یو ټرینی سرجن هم ده. دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اوري. کوربنې زموږ همکاره ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پېښوره ډاکټر مریم عالم خان میلمنه ده. ډاکټر مریم په خیبر ټیچنګ هسپتال کې تربیت اخیستونکې سرجنه ده. په طبي زده کړو کې هغې په ټوله صوبه خیبر پښتونخوا کې د اول پوزیشن اخیستلو په سر د سرو زرو تمغې اخیستې دي. د دې ترڅنګ په نارت ویسټ هسپتال پېښور کې هغې په ایمرجنسي ډپارټمنټ کې هم طبي خدمتونه ورکړي دي. ډاکټر مریم له کډوالو سره په طبي کیمپونو کې هم کار کړی. ډاکټر مریم د خیبر پښتونخوا د ځوانانو په اسمبلی کې په پالیسي جوړونه کې هم فعاله پاتې شوې ده. د دې ترڅنګ طبي تحقیق په ګډون د ځوانانو د نمایندګۍ کولو په بیلابیلو نړیوالو کانفرنسونو کې هم هغې برخه اخیستې ده. له دې هر څه سره سره ډاکټر مریم په انګریزي ژبه کې شاعري هم کوي چې ورته یوه نړیواله جایزه هم ورکړل شوې ده. په نننی پروګرام کې به له ډاکټر مریم سره د هغې د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. ډاکټر مریم، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم. جی ډیر مهرباني ستاسو. تاسو زما انټروډکشن وکړو د پېښور نه. زه تاسو ته ډېر سلامونه. ډېر مینه.
ډېر مهرباني ډاکټر مریم چې تاسو راسره په پروګرام کې سوا خستل. اوریدونکو ته به دا وایم چې ډاکټر مریم ډېر مصروفیت لري. دا یې باوجود نه هغې مونږ سره په پروګرام کې خبرې کوي. د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ په خیبر پښتونخوا کې؟
جی زه د خیبر پښتونخوا کې د چاسدې مرزو نه تعلق ساتم. زما مطلب دا دی چې تاسو دې ته راشئ.
نو
تعلیم چې دا ډاکټر رقم تعلیم دی طبي زده کړې دی، تاسو غون په پېښور کې حاصل کړی دی، کنه د دې لپاره بهر ملکونو ته هم تک پکار وي؟
اصل کې چې کوم زمونږ اوریدونکي پېښور یا پاکستان نه تعلق ساتي، هغوی ته به پته وي چې دلته خلک میټرک وکړي، بیا ایس ایس سی وکړي، هغې نه پس میډیکل کالج کې داخله واخلي. نو ما الحمدلله په خپل ایس ایس سی کې هم په خپل پېښور بورډ کې وہ پوزیشن اغستے ہو، انہا پس مات میڈیکل کالج یعنی خیبر میڈیکل کالج کے داخلہ ملاوش خدا تب خلق آڈینس پر شیئر کول وارم چھتے ہیں انکون خبر داوا چکل ما بی بی ایس کے داخلہ ہوش وانا زمان میرٹ واندے 181 نمبر ہو، یعنی 180 کسان زمان مخ کیو خو دا سے جو پنزل کال مونگا سبق اوے ہر کال پر امتحان رات لو، بلکل پا اولنی کال پر امتحان کے ماسا لورم پوزیشن واغستو، یعنی 176 کسان زمان روست شو. یاد خدا نورم رحمو چکل مونگا فائنل کی امتحان ورکو، نو فائنل یہ امتحان کے ماسر تقریباً 800 سٹوڈنٹس دا صوبے نا امتحان کی ما پہلے نے پوزیشن واغستو. نو دی نظر دا ہم خلق کو تشیر کول غارم چھے ہمیشہ پا عمر کی کوشش کوئے تاسو خپل سبق وائے، نو دا بیسٹ کے دو دا پارا ٹرائی کوئے چھے تاسو ہمیشہ کوشش کوئے چھے دا ٹاپ تا ارسان، نو کو ٹاپ تا نہیں نو ایٹ لیسٹ آئے ٹاپ تا بڑے نزدے خلار شے خپل سبق دے معاملے سرا ڈیر سیریس اغستل پکار دی، او بیا میڈیکل سبق خاص طور پر چھے کلم خپل ایم بی بی ایس پورا کو جین ہو بیا زمان شوق دا سے چھو بے طرف تا ہو چھے کم کے خزر ڈیر کم بے پا خبر کے آس تا با پتہ ہی چھے دا سرزی کو بکے ڈیر کار جینا کے علی زیاد تر جینا کے کوشش کری چھے ڈیر آسان طرف حالات تھی، یعنی سکن تا یا ریڈیالوجی تھا ڈیر شوق نو بائنی طرف تراشی اکثر دا سی دا کور طرف نہ ہوم پریشری دا مور پلار دے دو بلچے بس تاسو دا گائن کالجی تا رہے فیل تا دا نزے خو شکر نو دلہ زا دیر کم کسان دا سشتا چچنے کے چکم سرجی فیل تا رہے اگر کی یو سب اس زما دا ٹریننگ دے لگ ٹائم پاتے دے الحمدللہ دیر زل بزا کنسلٹن سرجن سم او دا زا فخر سرگلشم چکر نما سرجی کی جو اکرا زما چې څومره جونیئر دي هغوی ډېرې زیاتې جینه کوي هغه پسې سرجري ډالې صرف دیو جینه چې ډاکټر مریم کې نو مونږ هم کولی شو.
خبره د تعلیم کېږي، د میډیکل یا د طبي زده کړو کېږي، نو اکثر خلک ډېر زړه نازړی چې دې شعبه ته راشي کنه، او ځکه چې محنت پکاري زیار پکاروي، نو تاسو څه وایې لکه د شروع نه واخله تر مکمل طریقه باندې او ډاکټر جوړېدو پورې څومره محنت پکاروي، څه سټیج یې څه پړاو نه کو، هغه لږ په لنډو ټکو کې تاسو شریک کړئ.
اصل کی خبر ہے مونږ کم وقت کے میڈیکل تا ایڈمیشن کی گی آگے وقت کے معصوم لکه چکنا پی میڈیکل چوز کئی نو 14-15-16 دا عمر ہوئی آگے وقت کی خود کو تیس اندازہ نہیں چھے ڈاکٹر دی کس کسر آ روان دی خوزیات معصومان دا مور پلار پوینا یا بخل مور پلار خواہش دا پارا مور پلار خوشحالولو دا پارا پری میڈیکل واخلی آئی کلائے اس کی اس قسم پتہ نہیں زکا چھے کریئر گائیڈنس پشتنا یو دلی دے ترانہ لوزی ایم بی بی ایس تا بیا دیر ما شمان دا سی شی چھے آئی زرا مات شی آئی کنفیوز شی ولی محنت خود زیرہ دا دیر زیاد خواڑی خبر چھے کم فیل اس تا شوق دے یا خدا پاک تا کم فیل دا پارا جوڑ کرے اور سا کم فیل کس تا زرا لگی نو تا صرف آگے کی کامیاب کے دیشے چستا بزن کے دا مریض دا پارا درد ہوئی اور ستا غواڑی جی بدل کا تکلیف کی راغ مدد کم اللہ بتان محنت ہم کی گی ڈاکٹری محنت ہو دیر غواڑی خورا دے ریوارڈ بم دیر زیاد تے آو دا ریوارڈ دیر رست رازی زمونگا پا جن کے زیاد خلق ریوارڈ دے تاوی چھما پا جن کے سمرا پیسو گٹلا نو دا خو مونږ خلکو ته ډېر اسانه ښکاري چې ډاکټري کې ډېره زیاته پیسه ده خو ګراؤنډ ریالټي دا د دي چې هغه پیسه پکې ډېره زیات لیټ را نو ما په خیال ډاکټري کې هغه پیسې والا اسپیکټ وروسته دی اول پکې ښه ډېر محنت دی خو هغه محنت خوند ملکې چې ته وګورې چې جی یو کس په تکلیف کې راغلی تا راغی علاج وکړو هغه ټیک شو هغه تاسو دعاګانې وکړې بس سوسایټي کې چې ستا کم نوم راځي یا کم خلک تا پیژني تا ته ټول سلامونه کوي نو هغه چیز
یو اوریدون کی ٹیلیفون کرے دیا کوئی توار ورکو چی تاسنا سے سوال لری
نام اللہ خبرے کون لکی مروت پت بلندی پوچھتنے دی چی دا میڈیکل سائنسز طرف تلاڑا سوشل سائنسز طرف تدا وڑے نلاڑا پوچھتنے میں دادا چی میڈیکل فیلڈ چی موجوده موږ ګورو چې ایتکس نشته دا ډېره د ایتکس کمی دی د وجې میډیکل فیلډ چې دا هغه نه عامو خلکو ډېر داسې نفرت او خبرې کوي دا میډیکل فیلډ چې ایتکس چې دي دا څومره ضروري دي ډېره مننه
ډېر ښکلې سوال خو پهله خبره خو دا ده چې دی وایي تاسو میډیکل ساینسز طرف ته ولې لاړ نه نو میډیکل ساینسز عموما موږ ټیچنګ والا سایټ ته وایو یعنی چې پی ایچ ڈی د دې هم هغه مطلب دی جی پاکستان کی ریسرچ سائیڈ ایسے ہم دے کمزور ہے اول نے خبر دوسرا خبر ہے کہ زما جذبہ داوا اول زما پورا خاندان کے زیو ہی ڈاکٹر ہوں نو کما اگر سٹ پلے وے نو زب مریض نہ بالکل کٹ آف شو ہوں یعنی ہم تو لرس پہ یو لیبورٹری کے یا پیو کلاس کی لیکچر بولو یا ہم تو لیبورٹری کے ریسرچ کو انسانیت نہ بڑھتے رہے تلے ہوئے مما آس ڈاکٹری کو خول غریب عوام تجھ دے ہم آپ دا ہم بچے ریسرچ بے کلینکل ڈاکٹری سے ہم کی گی لیکن فی الحال بریسٹ کینسر کی ریسرچ کو ہم دکھ پر طرف نا تو اگر دوں خبر مریضانو باندے کو نو یو قسم لا تب ریسرچ او کلینکل سیلس بات با یو زلے چا ساتھی پاریز زیادہ فائدہ دا دویم خبر جی دی ایتکس اکڑنو اگین دیر زیاد پرٹیننٹ خبر ہے دی معاملہ کی من دوں جی دیر زلدہ خبر ریس کرے دا چھتا میڈیکل ایتکس دا ایم بی بی ایس پر کریکیولم کے بطور یو سبجیکٹ اچول غواری یعنی یو پراپر سبجیکٹ پکار چې مشوم کله ایم بی بی ایس کوي چې هغه وخت هغه په میډیکل ایتکس باندې مخکې نه پوهوي چې کله هغه پریکټیکل فیلډ ته راځي نو بیا به هغه هم هغه رنګې پرنسپلس فالو کړي مریض چې نه کنسنټ اخیستل یا د هغې کاونسلنګ کول په دې باندې زمونږ اوس پراپر ٹریننگ سیشنز دی موږ خپل را روان جونیئرز ته هم بار بار دا شی په ذهن کې اچو چې بای ایتکس په سینګ خیال ساتي
سو او ریدون کی ټلیفون کړی دی غوی تم بار بار کو چې غوی څه پوښتنه لري
عمران یم پر جانې ته پوس هم دا در نن سبا مو ګورو کنه د ډاکټران دی چې کور سي نه وی کړه دا ډاکټرای کنه ا د مشومان ته دا غته ستنی وای د کمپیوټر به وی کور سي نه وی کړه د وای بخر صحیح کنه میډیکل به ځان ته کولاو کړی دو خلکو ته
جی عمران صاحب زه غوښتم چې تاسو زما دا جواب وکړئ او کوشش وکړئ چې تاسو خپل ارد گرد چې څومره ستاسو خلک دي هغې ته هم دا پیغام ورسوئ چې ډاکټر صرف هغه دی چې کوم ایم بی بی ایس کړی وي او یا بی ڈی ایس کړی وي یا د غاښونو ډاکټري یا ایم بی بی ایس اوس نوی قانون مطابق فیزیوتراپی والا یا فارمیسی والا هم ځان ته ډاکټر نشي لګولی کمپاونډر یا ډسپنسر یا نرس یا دایي ایل ایچ وی دا خو ډېره لرې خبره ده دا پیرامیډیک سټاف وي که تاسو زما دومره پیغام ورسوئ چې کله هم تاسو یو ډاکټر نو ڈاکٹر پر کلینک کی کینی ڈاکٹر پر دکانوں کی نہ کینی او خو زمون کرو کہ دا الگ غلط فہمی دا جی وی ڈاکٹر نہ تو پر دکان کے ڈاکٹر بغیر معائنے دوائی نشی نکلے کل ہم عوام دا بیداری والا جی سے تاسو کم ڈاکٹر لم لاڑے اگی سر خپل پی ایم ڈی سی رجسٹریشن لگی دلی وی ایم ڈی سی اگوی تا یو سرٹیفیکیٹ ورکڑی آئی کیو نمبری کو دمرا عوام کی بیداری والا چی ڈاکٹر صرف نم ایم اس دکو او اگر نم پا پی ایم ڈی سی ویب سائٹ کس پر نم اولی کی نو پی ایم ڈی سی ورته ډایرکټ ورکی چې جی دا رجسٹرډ دی دا نمبر مونږ سره رشتہ وکنه دوی مجی عوام هم داسې خلکو لذی فیسم ورکړي نو تاسو ولې داسې کوئ تاسو ته پکار دی چې تاسو یو ځل پوه شئ دا کس جعلی ډاکټر دی ڈسپنسر دی
تاسو د ینګ ډاکټرز یا د ځوانانو ډاکټرانو خبره کوله نو په خیبر پښتونخوا کې دوی ته څه مهمه مسلې دي دا وخت
مسلې خو ډېرې زیات دي اصل کې ینګ ډاکټرز مونږه ته وایو چې کم نوې نوې ایم بی بی ایس کړي دي یا جاب کری او یار ٹریننگ کی دی یعنی ٹی ایم او شپ کم پاکستان کی ایس سی پی ایس ڈگری دا آغا حاصل ہے جی پورا پختونخوا کی صرف دے ہسپتال میں دی کہ پکم کے ٹریننگ موجود دے دے وقت پہ دین علاوہ جی مردان کی سواب ہے کہ یوزی بلزی ہسپتال نشتا اگی کلا دمر سہولیات یا دمر کنسلٹنٹ نشتا چاہیے ٹریننگ نو کسی تے دا پورا صوبے سمرا میڈیکل کالج دی دا آغی دو درے زر کسان کار کی دو زلوم دے ہسپتالوں تا واپس ٹریننگ کراشی نو ہسپتالوں اوور برڈن شی میں مسئلہ دا چې ظاهره د یوزی کې ډاکټران ډیر شاته اکومډیشن خزور دے ظاہر دا دا اسپتالوں نے دیر مخکی مخکی جوڑ شوی دی داغے واسطلے دم کپیسٹی لرین دے ٹول ڈاکٹران دا اسے دو دیر غٹ مسئلہ دا دب کی دے لرو لرو زین نا رغلی دلتے کورونا زائر دا این دے دا دا عمر یو دا سٹیج بھی چپا دے کی ٹولو
تقریبا ټول ودونه هم تړي وي الکان فوجي چې موږ 25-30 کال ته ورسېږو مور پلارم ورته وایي چې ته ځان له خپله ګټه خپل امداد ساتو ښځو بچي م ساتنو ودونه ورته وکړي د هغې فرد لیږي 40-45 هزار تنخواه ده په دې کښې خو چې کور ساتل ما نه ده خیال چې څو ډېر اسانه خبره ده خاص کر هغې کس له چې ټول عمر یې سبق ویني او ډېر محنت یې کوي نو هغه د حکومت نه دا تمه وي چې جی ما ټول عمر نوکري دا هر څه دې دپاره کوم چې اخره کښې ما ته څه دومره ښه تنخوا خو را کړي چې زه په یو عزتدار وخت تېرولی شم مسله دا جوړه شوه چې دې ټولو پرابلمس د لاسه زیات تر ینګ ډاکټرز پېښور یا پاکستان دل برداشته شوي او ستاسو خبره پلب یو ایس ایم ایل ای یا داسې امتحانونه ورکړي ځکه چې ټیلنټډ خو ډېر دي او نورو ملکونو ته خپه وکړي دا ښه ښه یوت چې کوم ډېر انټیلیجنټ دی پاکستان ته ډېره فایده ورکولی شي دوی د خپل ملک نه دل برداشته شي دوی امریکې ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي هلته هغوی د دې نه ښه ښه ډاکټري کوي د دې نه ښه ډیوټیانې کوي نورو ملکونو کښې د پاکستاني ډاکټرانو ډېره ویلیو ده ډېر قابل وي خو چونکې د خپل ملک حکومت د هغوی هغه قدر ونه کړو نو هغوی ټول ووتل
ستاسو څه پیغام یې اورېدونکو لپاره
دا د دې چې خپل صحت هم ډېر خیال ساتئ د بیماریانو تشخیص زر کوئ دومره لیټ سټیج ته یې مه وباسئ چې بیا تاسو راشئ بیا هغه قابل علاج نه ډېره مهرباني
اوس هم راځو اونیز پروګرام جمهوریت ته په نننۍ خپرونه کې د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدارو موضوع څېړل شوې ده تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروسته په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې ښودو کې بریالۍ شوې تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو د نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او که نه دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او که نه د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او که نه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو له تېرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې په افغانستان او له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراري ناامني او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي د جمهوریت په تېرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اورېدلي چې سیاسي ناارامۍ ناامنۍ وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند د هغوی ارزښتونه یا اقدار کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي تاسې په تېرو خپرونو کې دا هم اورېدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسېدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کېږي په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که نه سوله ییز خلک په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي. هم د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دغې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي، هغې بیا ځانله جرګه کوي. که زه به د یوسفزیو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځېد ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده، د یوې علاقې خلک به کارکردگی
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
نولس سوه پنځلسم او بیا په بنزل باندې نولس سوه اوولسم کې، خو د دې نه مخکې په اتلس سوه او یو کم پنځوسم کې د سوات خلکو هم ځانله جرګه کړې او ځان یې مشر نیولی و، هغه سید اکبر شاه. بیا په اتلس سوه اوه پنځوسم کې هغه بیا مړ شو، نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکي غوغا جوړه شوه، بیا پکې جنګونه وشو، دان دینې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران، بیا غټه سطحه باندې مشران، د کلي جرګه، د اتیو یا د ساتې جرګه، او بیا په غټه سطحه باندې د خیل جرګه. د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی، مشر نه وي نو د بهر نه دغه باندې کېږي.
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله یې ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاه شو د سوات، بیا د دې سوات سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ، هغه قانون چې و نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کوو، فیصلې پرې کولې. تفصیلات د هغې ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړه توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټوله رویه چې کوم ده، نو دا خو سوسیالیست ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوري ده. د څه چې ورته ګورم، نو زمونږ په تاریخ کې، په ولسي تاریخ کې، په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د چې په غټه سطحه باندې کې نو ته ورته بیا سم نیولی شوې د سوات ریاست په جرګه رخ شوی. دا د امپوز نه و، بار نه څوک راغلی نه و، قصده یې نه و کړې. خلک کېناستل، جرګه یې وکړله او په جرګه یې ځانله مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپله څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیایي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې، ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري، سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې ده چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغونډ شي، یو مسله هغه ډسکس شي، هغه ډېر ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي او عین پس هغه فیصله کوي، او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي، ځکه دی چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي، د هغې خلاف ورزي ډېر غاړه نه کېږي. یو فشر موجود دی د هغه جرګې نه، بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل، نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان، نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک خبره خو چې دی کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي، هغه نمایندګانی دا نواب شو، خان شو، خان بهادر شو. د دې نه علاوه د انګریزانو راسن علاوه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی، نو هغوی کوم مشران وي، خانان وغیره وغیره، یعنې باقاعده خاندانۍ طور سره دا شي رواني دي، هغې هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو، خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوستو، خو د پښتنو په نور علاقو کې، په نورو ځایونو کې، د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه، هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو، لکه کاغه خانو، نو د پګړۍ خانو، د لونګۍ خانو، نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې، نو جرګه خو وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې له لارې د افغانستان مشر شو، نو هغې هم ښې نتیجې ورکړې.
احمد شاه بابا چې راغونډ شو او هغه بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه، بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې، نو هغې هغه فیصله خو ټیک وه. احمد شاه که پیدا شو، احمد شاه څه کارونه وکړل که نه، نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي، او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي، یعنی دا په خپله یوه جمهوری رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو، وسه لکه د وزیرستان جرګه چې ګورې، په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دي او هر چا سره خبرو د کولو چې دی حق حاصل دی. جمهوریت کې خدای راي چې یاره د خبرې د کولو حق خپله مسله چې ده کنه، هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې، په یو خاص مجلس باندې، نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې داشته دی، شکل به یې لږ لږ بدلي، یا به په ورګو اولو کې سطحه وي یا به په غټو سطحه باندې، خو دا خو شته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی، دا په کلو کې اوس هم پاتې دي، خو دا زمونږ ځي ورو ورو، دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي، نو هلته بیا رکفه خبره نه وي، هلته کې خبره د عدالت وي، هلته کې جرګې نه وي، هلته کې صرف عدالت.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري. تاسو واورېدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو، او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و، او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو. په مخامخه
جمهوریت.